په خبر کې د غرمې دولس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره بنو ته د پاکستان وزیر اعظم د نننی سفر په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې به د پختونخوا حقونو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو په اړه دغه هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د اف 16 جنگي الوتکو اغېستلو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان دنډولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په پېښور کې د پختونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه
پارلماني لیډرز کې اجلاس هوا.
د پارلماني مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو. مشترکه فیصله دا ده چې مرکز سهم جمعني کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ سلویختو اربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قامپرسته ګوندونه دریز لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف دا مهال بنو کې دی او دغلته کې به د ځینې ترقیاتي پروژو پرانسته کوي. تفصیل به یې په روانه خبرونه کې واورئ. نن سهار د کویټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې 15 پولیس سرتیري جوړ کړی دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا چاودنه هغه وخت وشو چې د پولیسو موبایل د معمول په گشتو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې جوړ شوی پولیس سرتیري د درمنن لپاره وختون توړل شوی دي چې پکې د ځینو پولیسو صحي حالت ته اندېښنې وړ خودل کیږي. ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د دغې بمی چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د دې چاودنې ذمہواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان به ترې د اف 16 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیر به تیر ورځ وویل چې د مخالفت معنی دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالی مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامیه پاکستان د اتو اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو منظوري ورکړی وه او د دغې سودا لپاره یې د سکم 200 میلیونو ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمین باب کورکر وویل چې هغه به تر خپله وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکارۍ وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هسي بیا ارزښت دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو خنا خبره کسب بللې چې د هغه ډاکټر شکیل اپریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوساما بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تېره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل اپریدي له پاکستاني زندانه راخوشي کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډیر امداد ترلاسه کوي. د خاغلی ټرمپ د دې خبرې په جواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تیر ورځ په غوسناک لهجه کې وویل چې پاکستان سره د امریکا کالونی نه ده او خاغلی ټرمپ له پکار دي چې د خپلواک قانون سره د سلوک چلې زده کړي. خاغلی چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د منپلو په څیر چې کوم مالی امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. امریکا پاکستان سره د 2001 کال راهیسې د 1300 ارب ډالرو مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سو پرې دې مسلې کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې لمخه به د هغو بهرنو جنگیالو کورنو ته ایرانی شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنگیدلی دي. تیر ورځ ایرنا راپور کړی و چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړي چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې د ناپدې خوا چې څومره هم بهرني جنگیالي دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم رد یو افغان او عراقیان جنگیدلی وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کیدی شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سغدری د پرځت جنگیږي. شی مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوزي او مالی مرستې کوي. او ورسته خبردا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړي سو هغه خبريال خوشې کړي چې وایي د سیاسي انګیزو لکبلا تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ ازادي کړي تر سرلیک لاندې د پنځم کلنیب کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانکیر بتیر ورس د سرګې ریزنیک په نوم د دې خبريال او ویب لاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د کرن شوبې او د موسم حال د موږ همکار احمد الله نووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 109 روپۍ او 50 پیسې او 104 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 125 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 21، په بنو کې بزیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې بزیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته سفر کړی چې دا مهال غلطه یوې غونډې ته وینا کوي. په دغه معلومات تاسو درکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري په اړه د دوی پختونو ته کانې کون کې جواب ونه وایي. نه د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلا مشوره به انتهایی اقدام وکړي، خو هم په صوبایي سملا کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاد موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ دا کمیټیانه جوړی دی، موږ دا وایو چې په اخبار باندې د خپل تحفظات او اظهار وشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د وکیلانو اتحادیه غلطه په عدالتونو کې د ججانو د کمی لامل شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي، موږ ته هم تکلیف دی، زموږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروري تاخير شیدا نو غروان دي.
او نن په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په خوست کې یو ځای خبريال وایي د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړ او د غوې د ودی چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې د رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته تللې دی او دا مهال هغلته یوې غونډې ته لګیا دی وینا کوي. له بنو څخه سره خپل خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر دراز، ستړي مشي او درته وایو که راته وایي چې دغه غونډه کوم ځای کې روانه ده او د وزیر اعظم د وینا کوم غټ کې چې تا تر اوسه پورې ځان سره اغستی او غمو سره شریک کې مهرباني.
بالکل هارون، پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کم دې سره د مولانا فضل الرحمن او ورسره نور وفاقي وزیران او د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه دوره کې شامل دي. اوس مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کم دې هغه وینا روان باران ڈیم کے کم دو میگاواٹ بجلی جوڑائی دا غیر گریڈیشن مطالبہ اوکڑا لکی مروت دا پارا دا زانتا پانتون غوختن اوکڑا دا غرنگی دا پاسپورٹ دفتر دا بنونا تر ڈومیلا پر ڈومیل نا کڑا پا پورے کوہاڑ پورے او بیا گانڈی تو پورے بیا تر بیخان پورے دا ٹول ڈسٹرو ہائی گیر انڈسٹریل دا غیر غوختن ہے ہم اوکڑا او دا بنونا کے کم پکوانے ایرپورٹ کے ایرپورٹ دا غیر یعنی بین الاقوامی گردولو وزیر اعظم اس پخلا وینا کے کم دے جلسگر کے دھنا نہ دے ٹول سیزنوں افتتاح اکڑا بنو یونین کونسل دا پارا دا گیس افتتاح اکڑا وزیر اعظم نواز شریف بنو ڈومیل پورا ڈومیل نہ کڑپا پورے عہدہ رنگے بنو نہ گانڈی چوک عہدہ رنگے گمبیلا نہ ترڈی خان پورے انڈسٹریل انڈسٹری کے کم ہائی وے دا انڈس ہائی وے داغے افتتاح ہم اکڑا ہو داغے اعلان یہ ہم اکڑو دے سرا سرا وزیر اعظم نواز شریف دبنو ایئرپورٹ کے کم دے داغے تھی اعلان ہم اکڑو داغے افتتاح ہم اکڑا پخت اللہ باندھے دے سرا سرا نواز شریف دا لکی مروت پر پانتون کم دے جن کا اعلان یہ ہم اکڑا حکومت
ختم کرے کو خبریالو مردراز وزیر چې بنو تا چې پاکستان وزیر اعظم نن تلل دی او غلطا اوس دا محل لګیا دی یوې غونډې ته وینا کوي په دغه اړه معلومات راکول له هم پر دغه موضوع به پر راتلونکو خپرونو کې د مشال رډیو تاسو نور معلومات هم ترلاسه کړئ.
د مشال رډیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
تیر مخام د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د پختونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته پرویز خټک ویلي چې پر یاد موضوع به د پختونخوا د واکمنو مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې که مرکزی حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لري نه کی نو انتهایی ګام پورته کولو ته به تیاری ونیسي. بلخوا هم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکي اړخونو څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. لپی خبره د غلام غوث رپورټ اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچیری دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سم یقین دهانی ور نه کړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پورې تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدې وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو مونږ لا سم جواب نه و راکړی شوی. اوس به مونږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز څه هم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمون صوبے تا هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبے د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
خود اپوزیشن د مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لري وای پکار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
صوبې مفادات مجلسونه په سنجیدګي سره کول پکار. یو فورم جوړ دا کمیټیانه جوړې دي فدرل لیول باندې مجدا وایي چې په اخبار باندې د خپل تحفظات او اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه
د کریډور په اخلا د پارلماني مشرانو د غونډې رښتو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چی وزیر اعلی صاحب وای زمون سره په کریډور کې دوکه شوی ده او زه مطمئن نه یم نو خدای مکا کچيري خبره احتجاجونو ترسي نو پکار ده بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنګ د مرکزی مشرانو د سور لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په الحال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهي هم شروع کړئ ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس په خبر کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پاناما ستادو طرف شاکې دورسته چې په برنامه کمپنۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو د پنګونو خبره پکې مخ تراغلي د هغه هیواد په پارلمان کې د مخالف ګوندونو مشران په خپل پرونی غونډه کې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو پر خبره سلا نه شول. دوی البته ویل چې دغه موضوع باید د پاکستان په عدالت کې وپلټل شي. اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د ګول پورس د اپوزیشن ګوندونو غونډه د سېنېټر اعتزاز احسان په کور کې وشوه. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اطلاعاتو سکتر قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس کې د څومره خلکو نمونه مخې ته راغلي دي د ټولو احتساب په کار دی او د دې پرانیست دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره د ضروري قانون سازي د اپوزیشن ګوندونو د مشاورت نه وکړی شي. د قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس په باره کې ضابطه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اتفاق ونه شو او د دې ګوندونو د غړو بل غونډه به نن د نهې په ورځ یو ځل بیا د سېنېټر اعتزاز احسان په کور کې کیږي چې پکې به ضابطه کار ته حتمی شکل ورکولو کوشش کولی شي. د ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ لخوا کېده. وروستو پاکستان پیپلز پارټۍ هم د دواړو ګوندونو حمایت وکړو. بلخوا پاکستان مسلم لیگ قاف متحده قومي موومنټ او قومي وطن پارټۍ نه علاوه عوامي نېشنل ګوند هم د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنې مخالفت کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغیزمن کړي بلکې د سیمې ولستې هم ستونزې جوړې کړي دي. د سواد وکیلانو د دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسله ورته حل کړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورت لري.
د سواد ضلع چې د 15 لکو نه زیات آبادی لري او د سواد په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه ولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوی دي. په دا اړه سواد وکیلانو اتحادیه مشر حضرت معاذ وایي چې سواد کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمه چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سواد کې چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو. خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو، د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول جج سټرینت 48 اوس هغه سټرینت راغی دو سیول ججز ته. او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
یو اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو پاغه کې د یو یو جج سره 700
او 8800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دي زمنګ موکلانو ته هم تکلیف دي زمنګ د مشري دي خلکو ته هم تکلیف دي او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخير شیدنه غروان دي او په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځې مخ کی تاریخ چتنګ را کوله خلک دې انده سفر کیږي زمنګ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شیدې دا د تر زده دي او
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغله ده ګله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده
یاره ده خو زمونږه د هغه خدای په اثر نه کې سونه چالو دي کیس کې خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده که حکې موږ د ججان نه کې درې دي که څلور ججان دي نور نه ده او غټ شوات
یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمې دو نوم ناخلي
زمانو سوال پکې مټ نه را پورې او غرده نشه سپګای وته وای تاریخونه مې کړی دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ځاله کومه کیس مې کوو د خان بادر سره نصیدي
په دا اړه مو چې کله سواد کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغه تر مخه سواد کې دا وخت اته زرو نه زیاتې مقدمه د ځنګ کار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د محمد جن صاحب په بایزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکادارانو د ماربلز ماين یونین په نوم خپلې وا اتحادیه جوړ کړې ده د اتحادیه غړي وایي د کارې هدف د ماربل کارخانو د مزدورانو د حقونو دفاع کول او د سیمې د ورانو سړکونو او ډنګو شو سکولونو او روغتونونو د بیا رغولو لپاره هلې ځلې کول دي شانواز ترګزه له سیمې رپورټ راکوي
دغه سیمه د ترهګری له وجې زیاته متاثر شوې و نو د سیمې اوسیدونکو او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي هو ویل
چې کوم سکولونه خراب دي کوم خلک شهیدان وبچي دي کمزور دي هغه ته کوم مزور په ماربلو کې زخمی شو هغه ته مایزه ورکړي کوم مرګره په کې مړ شو هغه ته مایزه ورکړي دغه اقربات ته مایزه ورکړي نور د سي د خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کم دي هغه بتول کوي د بیزو د علاقه کې کم درنګونه دي او کوم کاروبار دي هغه پیاده به خلکو ته ډیره زیاتې
بیا مې د ملک فردوس خان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه په خانقاه غرونو تحصیل صاحب کې خپل درنګونه لري ورنه مې وپوښتل چې تاسو په زیارت او خانقاه کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت ترڅنګ سیمایز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه
الله شولا ځان د جوړول شو یا هسپتال شو سکول شو نور کوم دغه خبره د یتیمانو د کونډ رندې اخره به شغې په کور کې څوک نشته دي هغه بالکل به سري دي هغه د مدد لپاره ان شاء الله موږ د سیو یونین یا یو تنظیم جوړو چې هغه یو فلاحي تنظیم وي
مبارز محمد پتور خو بایزو کې د کانو غورونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیه جوړونه کې خپل کردار لوبوله هغه وای چې کوشش وکوي د خپل اتحادیه دایره د ټولو محمد ایجنسی غورونو ته وغځوي
چې په درنګونو کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابي ځلې سره تعلق لري یا ملاګوري نو کم ځکه موږ ته مجبوري شوی دا چې موږ ته داغي مناسب کس په مقامی کسانو کې نه ملاويږي نو بیا موږ کس د بار نه راوستي دي خو چې په کم ځکه موږ ته دا پته لګي چې دا مقامی کس کول شي هغه موږ ځان سره ساتلیم دي او ان شاء الله پر روان وخت کې ساتي
یاد دی چې په محمد ایجنسی کې د بایزو غورن له اوله آزاد وو ول زیارت غر څور زیوړانه آزاد شوه اوس ترې کاروباریان کانی کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشاله دي خو دغه تران وای چې کله د نورو غورنو مالکانو اتحادیه هم جوړ شي نو امکانات دي عمومي ولست هم ترې ډیره فائدہ ورسي شانواز ترګزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش
د افغانستان د سولې علي شورا وايي هله دا چې ولسمشر ډیر زر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورا ته واستوي د شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کولو پر سر اړیکې نیولې دي اخوا د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي صفی الله ستانکزه له کابل رپورټ راکوي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کیدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي د سولې عالی شورا مرستيال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر جمعنه کړي څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استادیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل ورسته پریکړه له دوی سره شریکه کړي
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي خې لاسترونه در مول لرو انکشافات شوه ده د پنځش مودونه تقریبا په شل مودو کې ورته توافق رسیدلی وو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زموږ د صلاحیت نه لغونه جد وو امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلي سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشي کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده بلکې ټول پر صلاح شوې دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په ترنګوالي ده چې ډیری په بهرنۍ هوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب داډ ورکړې چې د بندیزونو د لری کول د ترنګوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لګوختونی سیم. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوریت ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر اسپدي اړه ازادي رډوي ته ویل
په دې حکمت سره د افغانستان د حکومت خاصن د سوی د شورا له خوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورسنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
سباندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وايي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د ټولنې قناعت نشي حاصلولی. د ټولنې مسولینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوې حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې نه دي ځواب شوې. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو مدافعي ارګانونه وايي د دغه پیښې په اړه شوې څېړنې باید له دوی سره هم شریکې کړل شي. له کابل د خان محمد سیند رپورټ ورو.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولي ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي. موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکوونکي چې لبري د ژوندۍ وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلی څو په افغانستان کې په جګړه کې د ښکې لوغاړو له لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو. ښاغلي مولینی وویل که په جنګ کې ښکېل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنګي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکي کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتیایي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه وه. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 3 تنه له قمانداني ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندوز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نشي.
د افغانستان ډیره ورته قضایا وو کې همیشه هم اطلاعاتي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولي ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندوز په پیښه کې د امریکایي ځواکونو یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شو ته $6,000 او هر ټپي ته 3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو سپو 2113 14513 13318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
وزیرادم نواز شریف په بنو کې د یو شمېر ترقیاتي پروژو پرانستل لپاره دغه سیمې ته ورغله. په دغه سفر کې ښاغلی شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار احمد جګړه او یو شمېر نور سیاسي او مذهبي مشران ملي. د خیبر پختونخوا وزیراله پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ منصوبه کې د یادې صوبې د حقونو لپاره به هر انتهایي قدم اوچتوي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې 15 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د دغه پیخي زمواري تحریک طالبان پاکستان اغستې. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول زندوړي دي چې پاکستان به ترې د اف شپارس جنگي الوتکو اغستو کې مرسته ترلاسه کړې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شګیده پرې د خوشي کولو غوښتنه یې کوله چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وای چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړي چې له مخې د هغو بهرنیو جنگالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنگي دریدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروس ټینګار کړي سو هغه خبريال خوش کړي چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ ازادي کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانکیر به تیر ورځ د سرګی ریزنیک په نوم د دې خبريال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالا رابیا اکرم خان راته وروي.
دان ورسپانه خپل اداري کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د خزو کامیابیانو د غي د حصي کردار په اړه د کراچي په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د خزو یو د سرو شو چې بریټیش کونسل او لندن سافت بانک په مرسته انتظام شوی وو. اداري په وینا چې په تیر وسول سیسو کې ځین ملکونو کې د سنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د خزو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځینې شته. اداري لیکي ترکه کوون کې ملکونو کې سنفي برابرۍ یا مساوات په اړه خندونه شته، خو ترکه یافته ملکونو کې هم د خزو د برابرۍ حقوقو کې څه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په طریقې افته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کیږي. ادارې مخکې لري چې پاکستان کې خزي به اختیار جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منصور شول، خو پاکستانی ټولنه کې اوس هم د خزو حقونه رد کړی کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات وشت کړی شي چې چرته خزي ښه ژوند تیرولی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لري چې د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت 30 ډیګری سینټیګریډ پور رسیدلې ده. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوې ده او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې ده. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روانو ورځو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی، په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دي. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکو ادارې پابند کړي. ادارې خري کلی کې د اوړي په ورځو کې کارخانو لپاره چې خپل کار پریږدي، ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دي چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټویټر لاري د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خبره کړې. بل خو هم له امریکا خبرېدونکې د نیویورک ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغستل شوی. تفصیل فرخندې صدا ورو.
واس چی جنرال لکی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مئی په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې پکې سناسه 3000 کسان وژل شوي وو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزي کردار ولوباوه. د سی آی ای ویان وایي دغه د دوی لپاره یوه ډېره لویه کامیابي وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بالاخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغه سپیخې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. واسټری جنرال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او کنا څه نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نخښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغې سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې ذمهوار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزي کمانډ بیا وایي دغه پیښه قصدن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت وايي د کشف او استخباراتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکړي. د غژمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستيال دوشنبه پر ورځ په کابل کې لدینو افغان امنیتی مسولینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وايي چې استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله خشوی دي. دا په داسې حال کې چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کرا کوي.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځنګړې توګه له بي پيلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بي پيلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او د غزواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستۍ ناامنۍ او د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي عوام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او د مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مراقبه کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره لوړان د استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
روپای ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر ناقانونه استخراج اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د روپای اتحادیې ځانګړې استازي وای په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو لارې لاسته راوړل شوې پیسې د وسلوالو جیبو ته ورځي. اجمل اند رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي فرانس کیول ملبن وای د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې ولویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وای مقدلته د سلګونو ملیونو ډالرو په اړه کېږي. کله چې وسلواله ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ویلي وازی د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنگ سالاران، سیمه ایز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نو مولې ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونېول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نو مولې ویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپای ټولنې په نوو وخت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل څېړونکو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټې د دفاع موضوع ده. ملبن وای هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپل مندونو نتایج عام ولس، عام افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوښتنه چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. هغه ملبن وویل دا ارتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو. مګوري زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلې خو هڅون کې د خمګوالو چې په دې کال کې حکومت د دیشمنو عملي کول پیل کړي.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو نن د مئی دریمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. آزادو رسنیو له یو شمېر ستونزو سره سره په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې وده کړې ده. دا مهال په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیوني شبکې، رادیوګانې او ورځپاڼې فعال دي، خو په دې هیواد کې د رسنیو پر وړاندې ستونزې لا هم شتون لري. زموږ همکار اجمل ان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او په دغه برخه کې پر شتو ستونزو او لاسته راوړنو مرکه کړې ده. راځي دا مرکه وورو.
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منځته راوړي دي، پر مثلا د ټولې د رسنیو د جواز کمیشن منځته راوړي دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي چې هغه په خپل هم دا د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، د لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دا راز مو د لیکوالانو او د خبریالانو د راز د هنرمندانو د حمایت لپاره دا کوزمو د ډېر زیات وړوندو چې اته چند لاس چند اته دوه چند پورې رسیدلی یو ولایي هڅه کوي دا هغه د غړي په اډیه په وزارت کې ته پراخ باندې کار کوي او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا جراز پاک جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دا وکال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه راته ووایي. دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري. نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا څېړي د فتنو کمیټي او ترڅو وروسته هغه واغه خپلې باجات د وګړو خلکو شکایتونه اصلي کچېږي. مثلا دا به هیڅ وکړو خو نه دي خبره امکان لري سلام علي ته ورسېږي چې هغه دې تاسو کلتور دې وزارت کار نه دي، بلکې هغه کې د څو کار دي هغه کې څو کار نه دي، بلکې د دوی دې سلام وکاماتو چې دا غږ شي ته ټول چې دا وګړي کار دي. اسی خبر دی چې افغانستان کې خو مطبوعات ازادي په دونه لږ وخت کې دغه ازادي په جهان کې نو راغلي. په افغانستان کې یو دم د مطبوعات ازادي راغله، خلک د ازادي سره بلد نه و.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره د اجمل اند امریکا اوریدا. په خوست کې بیا پرون دوشنبه د رسنیو نړیوال ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمایزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې. وندېښنې څرګنده کړه چې حکومت او مرسته کوونکې ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي، نو ممکن ډېر برخې د سکوت له حالت سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامه جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مئی د دریمې یاد رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه ستونزې بدلې چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشهد راډیو ته د ځایي رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفع د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییز راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل پونم یو ځای خبریال وایي
تقریبا پیور رسنۍ شل دېش کارکونکي کار کوي چې په دغه کې 15 کسان تماشا ورکوي ډېر بوي، یعنې د 15 کسان به ماشه کار کوي ورسره.
په ورستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بيوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو کولو ځینې ځانګړې خبرونه چمتو کوي چې تر ډیره بریده پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خبرونه په خوست کې سلطان محمود خیر خوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات و رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپیژني ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جز یم، یو غړی یم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم. د مظلومې سلګۍ په نوم سره 40 میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځ غونډه ګټوره بولي وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه، بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې دریمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل شي دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خدمت یو کافی را کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته به بیان څه په خواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تیره شپه د خوست مدني فعالان او یو شمېر اوسیدونکي په تیاره کې د ښار په سړکونو او جادو کې وګرځېدل او له مرکزي حکومت څخه یاد ولایت ته د برېښنا د انتقال غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې که غوښتنو ته پاملرنه ونشي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي. نجیب الله لوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
د دوشنبه ورځ په تیاره ماښام کې لسګونه مدني فعالان او خاریان د خوست ښار په سړکونو او جادو کې وګرځېدل او له افغان حکومت څخه یاد ولایت ته د برېښنا د لېږدولو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د نورو سیمو په شان د خوست صنعت، سوداګري او پرمختګ هم په دایمي برېښنا پورې تړلې دي. مدني فعال اسد بشر مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر په 13 میاشتو کې یاد ولایت ته د وارداتي برېښنا د لېږد ژمنه کړې وه.
زموږ سره وروستۍ وعده داسې شوې وه چې 13 میاشتو کې به خوست ته برېښنا ورکول کېږي، اما اوس 12 میاشتې تېرې شوې دي، 6 میاشتې چې پاتې دي. موږ د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو چې موږ ته برېښنا وعده پر ځای کړي او زموږ هیله راپوره کړي.
د خوست مدني فعالان زیاتوي چې د دوی حرکتونه به پراخېږي او که غوښتنې ونه منل شوې نو دا حرکت به تر پلازمینې کابل پورې ور وغځوي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه وایي
مدني فعالانو دا حرکت چې نن شپه په خوست ښار کې پیل کړی دی دا دغه حرکت دویمه کړی ده. زمونږ دریم هغه دا دی چې په خوست کې یو لرون راوباسو او له هغې نه وروسته په مرکز کابل کې خیمې ولګوو تر څو چې حکومت زمونږ په غوښتنو غور نه وي کړی موږ به د خپل مدني حرکت څخه تیر نه شو.
فیض الله غمخور وړاندې وایي چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د برېښنا مسله یاده کړې ده او د هغې له محتوا داسې معلومېږي چې خوست ته د برېښنا په لېږد کې حکومت په یوه خوله نه دی. مدني فعال او د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار برېښنا د ټولو خوستوالو ګډه غوښتنه بولي او وایي چې د خوستوالو دا غوښتنه جدي ده.
د خوست مدني فعالان ځوانان راټول شوي دي او په یوه غږ وایي چې مونږ برېښنا غواړو. د خوست ښار چې تیاره دی نو په کلیو بنډو کې به څه حال وي او تشې وعدې چې مونږ سره تر اوسه پورې په دې اړه شوي دي مونږ وایو چې دا د عملي شي او مونږ جدي غوښتنه کوو.
برېښنا غواړو، برېښنا غواړو.
یادونه ورده افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د اکتوبر په 14 خوستوال سره په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي ول چې پټاکنیس کمپاین کې له خوستوال سره د برښنا په ګډون د نورو کړو شمنو د عملی کېدو وخت را رسیدلی او دی به هغه ټولې غوښتنې یوه په بله پسې عملي کړي. خو خوستوال وایي چې په هماغه نیټه ولسمشر ژمنه وکړه چې په 13 میاشتو کې به خوست ته د برښنا د لیک کار تکمیل شي، خو 19 میاشتې وروسته هم د برښنا د لیک کار عملي جریان نه تر سترګو کېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو ته خبر پښتونخوا په لری پرتا او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یو مشاعره جوړ شوی و چې د سیمې او شاوخوا شاعرانو د نظر خوندانو ګډون پکې کړو. په دغه اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې و چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج سات کلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویری دبا چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونه لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څاله شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته ویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ دا سپرلی په موسم کې کوو چې دلته کې سپرلی وي هر طرف ته ګلونه وي او خیستګانی وي. په دې کې موږ په ټول پښتونخوا نه سوات صحابه 400 تقریبا 150 چپ شورای کرام راځي او دلته کې راغله پر اباسین په غاړه تنظیم شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پندال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام صدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعره ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم واورول.
او د دې سړی نه یاره وکړ او دی وپیژنې. د دې سړی نه یاره وکړ او دی وپیژنې. دا چې زمونږ میاس کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی.
د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي. دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 14 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک وو او د دغه مشاعرې قربه د سواد سردار زیب وو چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.